هغه حساب د خپل ملت سره صاف کړ.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په بزهبی کې د 400 میلیون درهمو په لګښت جوړ لوی ترين درمسال پرامیسته. دا درمسال چې د مینانو په ورس پرانیستل شو د هند او عرب اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونې چارو ته د راجستان سور شګلن کانی 25,000 لوی تختی او د لمر د تودوخې کمول لپاره ایټالیانا یخ خاصیت لرونکي مرمرین کانی وروړل شوی دی. د دې درمسال چاري په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې. په دیوالونو کې سر تر پای د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوې دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې پر ځکارانه ډول 690,000 سات وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10,000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هنتردی یو مشواندی د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چینی ساينس موهانو بیا د نړۍ لومړنۍ په مصنوعي ځیرکتیا سنبال درې کلن ماشوم روبات جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړین جلی په نوم دا روبات د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړی چې د درې کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهان ویلی ټونګ ټونګ ماشوم روبات حتی د انساني درې کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روبات فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساينس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومان خبره چې راغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه درپیژنم چې د مرګ تر شیبې پورې د دوه کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرین برګ چې په شل کلنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه ورګرځولي ځکه هغه د شلو کلونو په عمر هم د دوه کلنې ماشومې په قواره وزن او قد وه. بروک گرین د امریکا په میریلند کې به مودي زیږیدلې او د زیږون پر مهال وزن یوازې 1.8 کیلو و. هغه مهال ډاکټرانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نشول او بالاخره ډاکټرانو له بشمار ټیسټونو وروسته د غي ناروغي ته د سندروم ایکس نوم ورکړ. معنا دا چې به علت او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم دماغي رسولې او نورو ناروغي ښکار شو مګر په حیرانون کې ډول بیا هم ژوندۍ پاتې شو او خبرې هم نشوي کولای خو د کورنۍ په اشاره پوهیده. که څنګه مرګ تر ورځو داغي وزن 1 کیلو ته ورسیده او قد یې 90 سانتي متر تا خو ټول عمر د دوه کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځیده. جالبه خدا چې موري وای کله چې بروک شپارس کله نشو نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداري خوند ورکاو. او زموږ د نن ومه ورځ هم په همدې ځای کې پات رسوم. هر ونی له نوې زاویې د پیخو د تحلیل دا خبرونه له ما سي چنواري سره مهره وي.
درنو اوریدونکو درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات تر سره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نشتل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لوګنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوه کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوري شوی دی. دا چې ولې په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه سیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال رادیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دی. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. یو ډېر غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره شوره وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ، په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښ وسوي، خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغه سي غټي امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي. په کې پولیس 15 یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې عام وګړي وژل سوي دي. او د دې ترڅنګ بلوچ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه ځخه شوي. نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پښتره دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي؟
ډېره مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې هم اوس ستاسو ټلیفون زه تللی یم ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګ ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه مځي وکړه چې بھائی خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ چې زه ورته مطلب پاغه کې یو درې څلور کسان. نو هغه راته وویل چې سهار لږ خلک ول، خو اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي؟ ناامني پکې ډېره ده.
او دا امن ښکاره خبردار سره سي ووټه چې نو هغه د سر په قیمت خنا چی هغه خو دې ځای ته ګوري چې به زما زدلته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې سي په خانوزی او کلاسیفلاکس کې مې پیښ وسوي، خلک ډېر وویرول. چونکی ټلیفون اگر رنګ ډیسکنیکټ وي زما داس ډایرکټ حال نه وسو، او په واتس اپ او په دانور ګروپونو کې خلکو هغه کول سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنې په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کم برخه اخیستی وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي، یو بیا نگران حکومت جوړ شي، بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډیر کم داسې شوي دي په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه ولا، او بل وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼ ګوڼه راځي یا د خلک را پاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیاں دي نو کوم چې وګورو د یو دوه درو پارټیانو ما سیوا ناګرنګ کمپین او ناګرنګ خلکو ته کارنر میټینګز سیوا قومي سطح باندې د بلاول بوټو ما سیوا یو چا داسې نه کمپین وکړي نه داسې عوامي جلسې وکړي نه داسې جلوسونه وېستو نه بل داسې ریلیانې وکړي نو بالکل یو خدای وجه د سی په دې باندې د خلکو یقین نه وي هغه دلچسپی نه ولې سی دا معنا نه لري موږ وټونو ورکو سار کال دوه باد به بیا نه او بل د پارټیانو په دې باندې وو سی بای جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري کچی رستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز دی لاغه سره برابر دي نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کوي ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوی میاشتې پرس کلب له مخه درنه وکړه خو یو سیاسي پارټي نه وران ولې وچا الانکه ټول په سړک کې شو په دې سره د بداکا د دوی همدردی وله خو چونکه دوی هغه خلک نه خوابه دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر نه زکیدلای شي نو دا هغه وجه دي دوی درې چې راغلی و چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې وله به خیمه کومه معلومه شو
ډیره مننه کاکر صاحب یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رائے نتیجه لري د دوی رائے شبرل کیږي نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده دغه تصور له خلکو سره څومره دی
دا ډیره مهمه نقطه ده اسی خو یو د پاکستان پرا کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده له 1980 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وایي دروشت کال وروسته په 1980 کې انتخابات په لومړي ځل وسو یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي او داغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو لدی وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی کمالی مان دی په دې پروسه کې شکل دی هغه دا وی چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دی بلکې د یو چا ګمار نه ده او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پلیډې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټوه خو اوس سیروستر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړی ترجمه ملو سوي دي او خلک لیدلی دي نو اوس خلکو ته دا به خښ کارس ولا چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یو میاشت کې حالته چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې لدین کاندیدانو سره خبره وکړه نو هغه به وزه کمپینم چلو ما خو له دوی سره هم خبره شوې ده له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډیر نقصان رسول البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو خو البته عمومي دغه څه کوم تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده نو د زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي
ازادې رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادې رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ډیره مننه کاکر صاحب برته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی، هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونسول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا دموږ دلته اوسو، بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا. کوم سي جلسې کې د کوم سي ځوانان دي هغه ځوان کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه وو. نو له دې وجهي هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سره به کمپین کوي، کورو ته ورتلل، نو هغه شی نه وو. د پارټي نوم نه وو، انتخابي نقشه نه وه. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکول مقصد هم دا وو چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی یو الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرنی؟ او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون، دا غوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنگا یا د پیپلز پارټي رنگا دینه، هغه هغه رنگ خلک دسی بس راضی وو ټچی نواز خوش دی یا د نواز پالیسی خوش ده، خو هغه رنگا نه جلسی ته راضی، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټر سایکلانو باندې غلګ ریلیانه راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی وو چې دوی به ځوانانو به په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټر سایکلانو به په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا ایف سکس کې به ګرځېدل، جنډې به لګولې وي، ترانې به لګولې وي. نو هغه چونکه نول بالکل الیکشن ډیر سوړو، د خلکو هغه رنګه، د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نه و. قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نه و، خو برته سیما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه و، پر هغه پر کوم سکیمپ د الیکشن و پر هغه باندې خلک ول
ډیره مننه.
نو چې آزاد ازادي نه، هر چاته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ ته ستای سره زوی دا نور به نه راځي، نو بیا خوش کاره خبر نشي د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختم نشي، به هر شی سیټ دی. یعنی یو پارټي کلیم کوي ساری گل هو گئی، ساری گل هو گئی، نو بیا نه کمپین ضرورت ستا، نه شي ضرورت ستا، نو بس بیا خو هغه خبره.
ډیر مننه، کور ودان سلامت اوسئ، خیر یوسئ. لتا سره هم دومره خبرې وي، نورې خبرې بل کاکړ صاحب سره وی، دوام به ورکو. کورم ودان.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولې دي، او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکر صاحب، دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او داسې ده چې دا خوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدې، او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي، او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایلتی اسمبلی وی، کاغه ملی اسمبلی وی، چا غټلی دی. خو بهرال صدر اعظم څوک ټاکل کیږي یا په یو معنی باندې جری رئیس سی وی مشر وی د دې واد د پارلماني نظام کې، نو لدی ورسته بیا اسمبلی را غشتل کیږي، او بیا په پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملی اسمبلی هغه ټاکل کیږي. لاغه ورسته به بیا صدر اعظم د پاره خلک مخ ته راځي، او په دې منځ کې به نو بیا ډېری چنې روانې وي، ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي، ائتلافونه به جوړ شي، په هغه کې بیا ډېری چنې دي. او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي، بلکې دوه کاندیدان، ګور هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري. نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا لاغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي، نو بس دا پروسه بیا روانه سي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس د شمس پلاستا مرکلې ویم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کېدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط یې ډیر شنول.
ډیر مننه سروان صاحب تاسو ته، کاکړ صاحب ته، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري، هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنۍ اړیکو کې، بهرنۍ پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پوخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلی دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه وي، یعنی که داسې ظاهر نخ کاری کړل، پر دې تر شا دغه فیصله، دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو، یادې تیر شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل، د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غنی دوه درې واره لاړ، او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې، په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول. حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د کو د پالو تجارتی مسائل، اقتصادی مسائل، په دغه چارو کې ټول پاوز تصمیم نهایی خبره ده غي وی. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال لري چې ډیر زیات د سو وکولې شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلې شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو، دغه سی اقدامات وکړ چې هغه مکمل، یعنی 100% لکه پاوز چې لګیا وی، او هغه اقدامات کوي، دا غي دریز هم دغه سی وو. مګر که جمهوری حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع دا، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکه چې دی، دغه تګراتک دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پوخا هم پوز مستقیم رول لرو، او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادگی وشوه، او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و، هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواری او تکه مخکاری چې ګنې د دوی په دریس کې د تغییر راشي، ځکه چې کم حکومت مت کرازی کاغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي، نو تبن هغه به ضعیف وي. اوس من که ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دی، او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدل شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې باغه فشار وي چې کدوې د دوی غوښتنې یا دوی چې سووي پاکستانی استابلیشمنت، نو هغه نه منل کیږي، نو هغه د حکومت رنګې دو احتمال هم زیاتیږي، نو امیدواری کم ده.
لیکن شمس جنی وای چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست، او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکي حکومت عملی کړي.
هو غو داس د چې ک ما مخکې ویل چې جمهوریت حکومتونه په خام راغلي دي، دوی د بهرنۍ اړیکو او بیا د افغانستان سره، د هند سره، د نور غونډیانو سره، هغه به د پوز د منشا به د دوی د خوخي اړیکی نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغې، اغه سابقه ک یو غاړی تاکید چې په کم شکل راغې، خو بهر حال چې کله اغه صدر اعظم شو، نو تبن ځانې د وطن د چارو مسول غنلو مشر غنلو او حتی دا غینه مخ کی چې هم منګو سره باز ناست لرلی ما هغه محل د ډاکټر صاحب ځخلوال سره د سره دوه ناست خصوصي لرلی هغه کی زو مچ حتی دا انتخابات نو غټلی نو د افغانستان په اړه ډیر مثبت دریز لرلو یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قوا او هغه خود د یو مشخص دریزو تیر شلو کال نه داسې ویلی مګر بیا هم د افغانستان د حکومت سره د خیاړی کې غختلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اس کله بند نشي واغه وخت کم څوزلې دی بند کړ د کډوالو پاړم د ډیر مثبت نظر لرلو حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکی او هغه افغانستان په کې خپل ملاحظات لرل مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړ وکړه اغه نه روسته د تا د پاکستانی استخبارات او د پوز خو اغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلې او ماغه چې به ماغه عمران خان ډیر منفی طرف ته ملار او اغه فشارونه پیراغله نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سنلري نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلې د موقت حکومت د لارې او کچیر د جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي نو د دې د پوز چې کومه خاتونه دی او ټاکلې د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي نو په دې زویم چې په طالبانو کې د یو فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي
ازادې رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ډیر مننه سلامت اوسه کاکر صاحب ستاسو په مخکنیو خبرو کې میو شته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به ځکه چې ګوندونه کمزوري شي وي نسبت په خو وختو ته پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوري حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت دې شړې دوه ماتې دوه خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي
دا ډېر مهم اړخم دی او مهم پښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره سیړونکو په دې نتیجه رسیدلې دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه لدا تمه کېدله او په هغه کې اقتصادي ډېر مهم فیکټر وو اوس دې کې سوال دا فکر کې چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلګم دا وایي چې نواز شریف را هم غیله لندنه د دې لپاره راوستل سو چې کم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلې دي د هغه پرلې کواچوي ځکه د نواز شریف سابقه د صفات سوي د کله هم د په واک کې راغلې دي د پاکستان اقتصاد غړېدلې دي تر یو حد پورې او دا هغه وجه ده چې د نواز شریف کم په بهرني مشرانو کې کم چهره ده هغه تر ډېره حد پورې مثبت ده ځکه د پاکستان په تعلق له چین سره وی له امریکا سره وی له سعودي او عربو هیوادونو سره وی په دې کې د نواز شریف او ان ترکیه کې له رجب طيب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حد پورې شدې نو اوس نواز شریف راځي اوس په پاکستان کې د کاروبارونو بزنسونو دا تقریبا درېدلې دي او د هر چا ته مدد چې نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی غالش خوځشتو کې لژوغ وړیږي نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کار په هاندې دغه په نظر باندې او فوجم د غواړي ځکه دا وایي د برخه ده چې پاکي د یوز دی نتیجې تر رسیدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګوندو نسی نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګیږي چې دا هیواد چلی نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورونی چارو په نورو بنیادی اړینو چیزونو کې دایسه خند سی په نورو دیشي کې ممکن وي
ازادۍ رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدارس زردر شمس لطاس سخه مننه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکړ څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.